السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې زې اکرام الله اکرام پر روانه یو سات خبرونه کې هرکلی کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري او پوګدو کې به د بیلا بیلو خبري مطالبه ترڅنګ د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 99 مې کډیزه په ویاړ هم بیلا بیل مطالبه درته ولرو خو په پیل کې خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونه ته ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د هیواد د 99 کلیزې په مناسبت د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزې په مناسبت په یو غونډه کې ګډون او وینا وکړي د فاریاب ولایت چارواکو تایید کړی ده چې بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو پلاس سقوط شوې ده او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د نوې ادارې د جوړولو هدف د اسلامي رژیم پرځول دي بشپړ خبرونه نن د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه ده او په دې مناسبت په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو او ځینو مدني بنسټونو لخوا د نمانځنو غونډې روانې دي ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د دفاع وزارت په انګړ کې په یوه غونډه کې چې د هیواد د خپلواکۍ د بنسټګر شاه امان الله خان لور هندیه د افغانستان او همداراز د ولسمشر د لومړي مرستیال او اجرایه رئیس په ګډون جک پړو چارواکو ګډون پکې درلود د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګډۍ کې خو ده ارګ په یو خبر پنه کې وایي چې ټاکل شوی ښاغلی غنی نن په دارلمان مانی کې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یو بل غونډه کې هم ګډون او وینا وکړي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه 15 نور کاندیدان هم وایستل شي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایره حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې د 15 نورو کاندیدانو په اړه هم دوی ته اسناد رسیدلي او ښایي نمونه یې حذف شي خو میرمن حقمل زیاتوي چې له دې سره د دوی کار پای ته نه رسیږي او د انتخاباتو تر ورځې پورې به دا لړۍ روانوي هغه کسان چې له دې وروسته ایستل کیږي نومره به یې په لیست کې وي خو کله چې اعلان وشي چې دا کس نور نو انتخاباتو ته لاره نشي موندلی د انتخاباتو په پروسه کې به نه وي او رایې به یې هم نه شمیرل کیږي د شکایتونو کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 کسانو نومونه وایستل او نورو 15 کسانو ته بردارای ورکړ چې که خپل حقوقي قضیه حل نکړي نو د میزان د 28مې د انتخاباتو له فهرست څخه به نمونه وایستل شي د فراب ولایت دولتي چارواکو تایید کړی چې بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده د فاریاب والي نقیب الله فایق ویلي چې دا ولسوالۍ د تیرو څو ورځو له درنو جګړو وروسته تیره شپه ناوخته طالبانو ونیوله ځکه چې مرستندوی ځواکونه ور ونه رسېدل خو د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي حمله وکړه او بې جګړې ونیوله خغلی رحمانی وایي چې د حمله پر مهال شاوخوا 30 افغان پوځیان به له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول نو موري زیاتوي چې په دې جریان کې مرګ ژوبل نه د پیښه شوه لاسا د ایرادیو خبرونه اوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د نوې ادارې د جوړولو هدف د اسلامي رژیم پرځول دي خدای زیاتوي چې متحد ایالات به په دې کار کې بریالی نشي ښاغلی ظریف دا بیان نن د اګست په 19مه نیټه په ایران کې د امریکا په ملاتړ د کودتا د 15مې کلیزې په مناسبت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی د 1953 کال په کودتا کې د صدر اعظم محمد مصدق په مشرۍ د ایران انتخابي حکومت و پرځول شو ظریف لیکي چې امریکا د مصدق حکومت نسکور کړ او په ایران کې دیکتاتوري واکمنه کړه خو دا کار به خو د ایران د اوسنی رژیم په پرزولو به هیڅ کله بریالی نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اگست په 14مه نیټه د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د اقدام د ډلې په نوم د یوې نوې څانګې د جوړېدو اعلان وکړ. پومپیو وویل چې دا څانګه به د ایران لپاره د امریکا پالیسي عملي کوي. د یو بل خبر له مخې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ له ایراني چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښه مدافع نسرین ستوده سمدستي خوشي کړي. دا ټولنه وایي چې پر میرمن ستوده نوي تورونه ښیي چې د ایران قضا د بشري حقونو فعالیت ته د جنایي جرمونو بڼه ورکوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د څانګې مشرې سارا لیا وایټسن نن په یو بیان کې وویل چې ایراني چارواکي په تیره د بشري حقونو د مدافعانو په قضیو کې قضایي پروسه له پامه غورځوي. میرمن وایټسن د نسرین ستوده قضیې ته د اشارې په ترڅ کې زیاته کړه هغه څه چې چارواکي خورا زیاته ویره ورڅخه لري: بشري حقونو ته درناوی دی. ایرانی چارواکو نسرین ستوده په جون میاشت کې ونیوله او بند ته یې واچوله څو د 15 کلن حبس هغه دوره تیره کړي چې دا د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې په یوه غیابي محکمه کې پرې محکومه شوې وه. او کرملین وایي د روسیې او جرمني مشرانو پرون په خپلو کې اوږدې او جدي خبرې وکړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن سهار خبریالانو ته ویل چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل کتنه کې د اوکراین، سوریه او ایران د او همدارس د غاز د یو مهم پای پلان په ګډون د جدي موضوعاتو په اړه درې ساعته خبري وکړي. د برلین ته څیرمه په میسی برګ مړی کې د دواړو مشرانو د پرونی کتنې په اړه لومړنۍ څرګندونې دي. د دوی د خبرو په اړه ډیر لږ جزئیات څرګند شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د دې مهال مهم کورنۍ او بهرني خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. درنو دوستانو، الګ څنګه چې خبر یا سینن د اسد ته وشتمه د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته تر لاسه کولو له نه نوې میکلی سره برابر ده. نن په کابل کې پام دیړه د ازادۍ په سلی د ولسمشر لوري د ګولانو گیډي کې خدل شو.
د افغانستان د خپلواکۍ د شهیدانو په ویاړ د ګولو خېدلو مراسم ترتیب شوی.
پم دیړه به معلومات درکو. په پولیسي جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي چلپنه لري. هغه
د کابل د ولایتي شورا یو استازي خاطره ایساغزی و د افغانستان د سولې شورا وایي د تجربه لمخې هر هغه پریکړه چې بهرنیانو د افغانستان په اړه کړي د هیواتې کومه ګټه نه ده رسولي. د خبرونې د هم نیمه د ورکو شوی و ځنو او د انصاف په لټه کې دوه بیلابیلو برنامو ته ځنګړي شوی دي. نور مطالب هم لرو. د برنامو اتر سلور نیمه بجو دوام لري. را سره پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست درنو دوستانو، نن د اسد ته وشتمه د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له نه نوېمې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په خپل انداز سره د سیمې خلکو له خوانه نمانځل شوې ده. په دې اړه به تاسو سره معلومات شریکو. د بیلابیلو ولایتونو نه به خپل خبریالانو سره خبرې اترې کوو چې په هغه ولایتونو کې د غورس څنګه ولمانځل شو. خو پایلې له کابل نه کو. په کابل کې د غورز نن سهار د ولسمشر لوري د ازادۍ پتسلی د ګولانو د گیډې په کې خودلو سره پایل شو ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر به په دیاړه او په یو شمېر نورو سیاسي مسایلو هم ولست خبرې اترې ولري. دا چې دا خبرې اترې شوی کت څنګه همدا اوس سره زموږ همکار حدیث پردیس په سټډیو کې د پردیس تاسو ته د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته لاسه کولو د نه نوېمې کلیزې مبارکي هم وایو. دغه ورځ نن په کابل کې څنګه و؟
مننه اکرام صاحب زم په خپل وار تاسو ته د خپلواکۍ ورځ لکه بل مبارکي وایم او دا راست ټول اوریدونکو ته نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په البته د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ څلی ته د ګلانو د ګډې په خودلو سره دغه د خپلواکۍ ورځ د لمانځنو په رابطه باندې چې کوم مراسم ترتیب شوی و هلته جوړ شوی و په دغه مراسمو کې د افغان ولسمشر سربیره بیلابیلو حکومتي لوړپوړو چارواکو چې له ډلې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د هیواد مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی د شامان الله خان لور شاهزادګۍ هندي همداراز د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. رسمي مراسم چې په کابل کې نیول شوي وو د حکومت له لورې همدا و لکه څنګه چې تاسو م اشاره وکړه. جمهور رئیس په دغو مراسمو کې یوازې د ازادۍ پر څلی د ګلانو ګډې کیښودې، وینا یې نه لرله. همداراز د کابل سربیره د حکومت حکومتي چارواکو یا د سیمه ایزو مسؤلینو سربیره عام افغانانو هم دغه ورځ په خورا شور او زوک سره ولمانځله. د کابل نه ډیر په ننګرهار کې البته دغه ورځو د لمانځنې لپاره ورله مخ هلته ترتیبات لیول شوي وو او هلته هم دغه ورځ په ښه مراسمو سره ولمانځل شوه. په لغمان کې هم او همداراز په نورو ولایتونو کې، خو د په ننګرهار کې دغه د لمانځنې البته هلته د ښار واټونه د افغانستان په ملي بیرغ او همداراز د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل شوي وو، همداراز د غازی امان الله خان مقبره.
کابل کې دلته په کابل کې دا مخالکو احساسات سره ډول دي؟
بله اکرام صاحب، کال په کال یعنی د تیر کال په پرتلا سک کال یعنی دغه د خپلواکۍ د لمانځنې پر رابطه باندې مثلا نن په کابل ښار کې هر څوک کاغه موټر کا بایسکل درلود، که موټر سیکل که په موټر کې سپارو د افغانستان بیرغ په خپل موټر یار څه کې چې هغه لګولی و د غازی امان الله خان عکس سره و. او په یعنی محدود نه و چې یوازې حکومت له لورې دغه ورځ هر چا ماشومان لویان سپینګیری ځوانان میرمنې چې دوی البته دغه ورځ دوی لخوا په مختلف شکلونو باندې څومره چې دوی وس کېدله یعنی یو بیرغ یو تصویر د امان الله خان هغه به سره و. خو یوه مسله دا و چې سږ کال ډیر یعنی له هر چا سره چې خبرې کړي دي او خبرې م کولې دوی د خپلواکۍ ورځ یو ستر او ویاړمن ورځ بلله، خو په ورته وخت کې دا هیله خو دا او دا دعا کوله چې په افغانستان کې دغه خپلواکۍ ورځ د پیلامه وګرځي چې دایمي سوله او ثبات ټینګ شي. او د ولسمشر د وینا پر رابطه باندې چې تمه دا ولسمشر اشرف غنی ما شېبه مخکې د جمهور رئیس ته وینا رسیال مرتضوي سره خبرې وکړي، وایي چې 15 بجې به د افغان سولې او جنگ پر رابطه باندې ولس ته مهمه وینا لري چې دغه وینا تم ولس ډیر په تمه ده.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. په راتلونکو سرویسونو کې هم په دې اړه خامخاله تاسو سره معلومات شریکو. اوس هم ورځو یو بل مسلې ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تجربو له مخې هر هغه پریکړه چې بهرنیانو د افغانستان په اړه کړې دي هیواد ته کومه ګټه نه درسولې. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره یوازینۍ لار بین الافغاني خبرې دي، نه له بهرنیو هیوادونو سره مذاکرات. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ډلې مشر په خپل اخترس پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مستقیم خبرو غوښتنه کړې ده. نور حال واصل وسال راکوي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبان سره د مخامخ خبرو په کولو ټینګار کوي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې له خبرو پرته د دغه هیواد د ستونزې د هواري لپاره بل حل لار نه لیدل کیږي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي د بهرنیانو پریکړې هیڅ وخت د افغانانو په ګټه نه وي او طالبان باید د دې موضوع په پوهیدلو سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خغلی طاهری د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه ایز او نړیواله کچه هم د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې خبرو هرکلی شوی دی.
مونږ باید هیڅ بهرنۍ ته د افغانستان صلاحیت د تصمیم ګیری ورنه کړو، ځکه چې تجربه مشخص ده چې کله چې د بهرنیان د افغانستان په نمایندګۍ تصمیمونه ونیول هغوی منفعت هغوی ته وو. او مونږ هیله من یو چې طالبانو د خلکو احترام وکړي او هغه غژخت جواب ورکړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د جمعې پورز د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. په دغه پیغام کې د اوربند په اړه سند ویل شوی، خو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو په تړاو د امریکا وړاندیز د قبول وړ نه دی ګڼلی او غیر عملي بلل دی. د طالبانو مشرتابه د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې تایید کړي، خو ویلي دي چې دا خبرې مقدماتي وي. طالب مشان په داسې حال کې امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې افغان حکومت تل دا ویلي دي چې د سولې خبرې به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کېږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو داود مایار وایي که د سولې خبرې د افغان حکومت له موجودیت پرته ترسره شي، د حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
اگر طالبان با امریکا مذاکرات
کوي، که چېرې طالبان له امریکا سره خبرې پیلوي، د افغانستان حکومت تر پوښتنې لاندې راځي. د سیاسي منطق له نظره دلته د افغان حکومت غوښتنه سم او پر ځای ده. زما په نظر ښه به وي چې دا مذاکرات درې اړخیز وي، یعنې خبرې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ وشي او غیر مستقیم د امریکا هم پکې ګډون ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د شنبه پورس په کابل کې له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د اختر پورزو کې اوربند وکړي. د افغانستان د علماو د شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف هم د اوږدمهاله اوربند غوښتنه وکړه چې په خبرې د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه تر اوسه څه نه ویل کېږي، خو د لوی اختر پورزو کې د اوربند او د دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هیلې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. پم دې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د سرتیری د بنسټ غړي له حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ تلپاتې سوله غواړي. دوی نن په کابل کې راټول شوي وو. دغه بنسټ رئیس ازادي رادیو ته وویل چې د تیر اختر د موقتی اوربند په شان نه، بلکې هیله لري چې په هیواد کې دایمي اوربند ټینګ شي. کارپوهان وایي افغانان له جګړو ستړي شوي او دایمي سولې ته اړتیا لري. نور حال د خان محمد سین پر راپور کې اورو.
د اوربند په تړاو د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغانستان د عالمانو د شورا له غوښتنې وروسته د افغانستان د سرتیری بنسټ له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې په هیواد کې دایمي اوربند وکړي. د دغه بنسټ رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دو طرف خواسته میشه که یک اوربند دایمی
د وویل له دواړو لورو غوښتنه ده چې دایمي اوربند اعلان کړي. دغه اوربند د اختر د درې ورځو لپاره نه، بلکې د تل لپاره وي. له وسلوالو طالبانو هم غواړو چې اوربند وکړي، رادي شي او د سولې خبرې دې ترسره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغانستان د عالمانو شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لوی اختر په ورځو کې اوربند وکړي. په افغانستان کې د ډیرو کلونو جګړو وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و. خو د کمکي اختر له اوربند وروسته وسلوالو طالبانو بیا جګړه پیل او په غزنی، بغلان او ځینو نورو سیمو یې وسلوالو بریدونو ته زور ورکړ چې د نښتو په نتیجه کې دواړو لورو ته د سر و مال زیانونه واوښتل. بلخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ چارواکو ویلي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان شي. د افغانستان د سرتیری بنسټ په راټولېدنه کې یو شمېر ځوانانو وویل دغه اوربند باید د تیر اختر په شان درې ورځې نه، بلکې دایمي دی وي. عتیق الله ځاځي وویل
همدا د ولس غوښتنې وي، د ولس د ولس قربانۍ وي، د ولس رښتینوالی صداقت غږ و چې په مقابل لوري باندې هم تاثیر واچولو. یې غوښتنه داره چې سولې د اوربند مسله نوره اوږدمهاله شي. ولس د درې ورځو، څلور ورځو، پنځه ورځو د اوربند شهیدان وي، بلکې مونږ یو اوږدمهاله سوله ولرو، یو اوږدمهاله اوربند ولرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مشر ملا هیبت الله تېره ورځ د لوی اختر په مناسبت د دوی په خپرې شوې اعلامیه کې له حکومت سره د اوربند په تړاو کومه یادونه نه ده کړې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی وایي که وسلوال طالبان د خلکو دغه غږ ته مثبت ځواب ونه وایي، حکومت باید د ډیپلوماتیکو لارو په ملي او نړیواله کچه هڅې پراخې کړي چې وسلوال طالبان په هیواد کې دایمي سولې ته اقدام وکړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی په ورسی جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي د پایتخت هیڅ یو برخه خوندې نه ده او کشفي او استخباراتي بنسټونه کمزورې عمل کوي. خو د کابل امنیت قومندان وایي چې د دریم امنیتي پلان په جوړولو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به امنیتي وضعیت لا پسې ښه شي. محمد حدیث پردیش نور حال راکوي.
په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د کابل یو شمېر استازي وایي چې د هرې ورځې په تیریدو په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خرابېږي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشر دوست او د ولایتي شورا غړي خاطرې ساغزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار کسانو کې صحبت میکنیم میگوید که صبح ما که میبراییم بعض وقت خدافیزی میکنیم.
دی وی د خار ډیری اوسیدونکو ډاټا نه دی چې مخام به بیرته کورونو ته ستانه شي، ځکه د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل هیڅ سیمه امن نه ده.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي چلند نه لري. هغه پلان عمل وست وقالې نه شو پلان د کچيري په عملی شکل سره پلیسي، خو په عملی شکل سره نه بلکې تلقیني برخورد کیږي. دلته په
د خغلی بشر دوست خبره د امنیتی بنسټونو پر رهبرۍ کې ضعف موجود دی او دښمن له خلاو استفاده کوي. د پداسې حال کې چې د یک شمې په سهار د اتمې او شپاړسمې حوزې اړوند د نادر خان تپې او قلعه زمان خان په سیمو کې دوه راکټونه ولګیدل خو مرګ ژوبلې نه لرله. خو د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو ښوونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله څلور دېرش تنه ووژل شول او لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه ټپیان شول. له دغې حملې یوه ورځ وروسته یو شمېر حمله کوونکو چې د کورنیو چارو وزارت یې شمېر درې تنه وښوده د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند له یوه نیمه جوړه شوې ودانۍ نه د ملي امنیت د ښوونې او روزنې یو مرکز تر برید لاندې ونیوه او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم پنځه توغندي د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو ولګېدل. له دې ټولو سره سره د کابل امنیتي مسولین په دغه ولایت کې ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې د امنیتي پلان په بشپړېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ښه شي. د کابل امنیت قومندان داوود امین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: دریم امنیتي کمربند تر کار لاندې دی چې له ښار نه تر ولسوالۍ او امنیتي کنټرول پکې شامل دی. دی وایي دا پلان به تر یوې میاشتې پورې بشپړ شي.
پلان امنیتی درازمدت اینمی کمربند سوم است که کار سرش جریان دارد.
دی وی د امنیتی پلان چې د دریم کمربند رامنځته کول یو مهمه برخه ده پر جوړولو کار روان دی. د کابل ولسوالیو نخار ته عبوري لارې تثبیتیږي او کله چې دغه لارې وتړل شي په امنیتي وضعیت به مثبت تاثیر وکړي او کابل ته به د دښمن راتک مخه ونیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې جاوید کوهستانه په دې باور دی چې د امنیت په اړه د حکومت نه پاملرنه د خلکو د نه همکارۍ لامل شوی چې د پوینا د کابل په ولسوالیو کې د تورېستي شبکو فعالیتونو ته زمینه برابره کړې. د وړاندیز کوي د کابل د امنیتي وضعیت د خکېدو لپاره باید د ښار په کمربندونو تمرکز وشي، په دغو کمربندونو کې ډیر ځواکونه ځای پر ځای شي او دغه شان په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې هم پراخ اصلاحات او همغږي رامنځته شي.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې په ولسی جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. اخوا د اوروزګان ولایت سیمه ای چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات بریالي روان دي او زیات شمېر سپکې او درنې وسلې ورڅخه راټول کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته په دغه ولایت کې پولیس د تورجان په نوم غیر مسؤول وسلوال خالی سلا کړی، خو په دغه ولایت کې لا هم سلګونه میل سپکې او درنې وسلې له غیر مسؤولو زورواکو سره دي. په دې اړه نور حال لسیمی د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې پور کی.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وای په دغه ولایت کې د زورواکو او غیر مسول وسلوالو پر ضد عملیات ډیر ګړندې او بریالي روان دي. دا په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې پولیسو تیر ورځ د تورجان په نوم یو غیر مسول وسلوال خالی سلا کړ او لسګونه میله وسلې ترې واخیستلې. د دغه ولایت د پولیسو مشر ډګروال محمد معروف احمد زید کیر شنبې په ورځ ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې له دغه غیر مسول وسلوال کاڅخه شپږ رښتې میل سپکې او درنې وسلې، دوه رینجر موټرونه او یو هم ویټانګ اخیستي. د پولیسو مشر زیاتوي چې د تورجام په نوم دغه کاس له دی وړاندې د یو شمېر امنیتي پوستو کومندانو، خو کله چې له دندې شړل سوی و نو دغه وسلې او دولتي وسایط د ځان شخصي ملکیت ګرځولي و.
نن مونږه مطابق دی یو برنامه او پروګرام مقدار دی دیارلس میل کلاشنکوف، دوا پیکا ماشیندار ثقیل، دوا نارنجه کنداز یا بم افغان و زمنن یو میل چریز توپک، اته میل توفنچی، یو هاموی تانک، دو رنجران. سی دیو شخص پا کور که او یا دی پا دسترس که قرار دلوده پنوم دی تورجان نو دغه شخص غیر مسول نه دا سلام مهمات سمخ کی یادونه وکړه د دینم را واغست.
شاغلی احمد زیوای په تیر شاوخوا دوه میاشتو کې په دغه ولایت کې دا پنځم عملیات دی چې د غیر مسوله وسلوالو او زورواکو د له منځه وړلو په موخه یې ترسره کوي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال یې تر دا مهاله شپږ اویا میل سپکې او درنې وسلې، پنځه هم وي ټانګونه، اووه رینجر موټرونه او زیات شمیر غیر مسوله او زورواکه د قانون منګولو ته سپارلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د 215 متل کلي اردو قومندان امام نظر بهبود ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې شاوخوا 400 میل سپکې او درنې وسلې له زورواکو او غیر مسوله وسلوالو سره دي. د اورزګان د پولیسو مشر دغه راز خبر ورکوي چې تېره شپه افغان کمانډو ځواکونو د مرکز ترینکوټ ښار اړوند محمد نبی خان اډه نومې سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز شپنی عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو یو مهم کمانډ دا نو زیات شمیر وسلوال طالبان وژلي او د غراز له زندانه تا افغان سرتيري هم آزاد کړي دي.
بیګاش په دغه عملیات جراسو او د کومندوي پولیسي اردوي ملي کومندو له خوا دا عملیات اجرا شوی ده. تر کومندازي پورې چې زه معلومات لرم او اطلاعات را رسیږي چې یو کومندان دي طالبانو او څو کس افرادي وجل سی وی دی په دې عملیات کې او غالبا د لسونه زیات دی مونږه هغه اسیران دی مونږه هغه عسکرو چې په جریان دی جنگي حاضر شوی وو هغه آزاد سی وی دی.
بل خو بیا یو شمیر نور دولتي سرچینو ازادي راډیو ته د نوم او ژغ نه خبرولو فشار تویل چې یاد عملیات بهرنی ځواکونو تر سره کړي چې پر مهال 22 تنه طالبان وجل سوي او د طالبانو 8 تنه قاضیان هم ژوند نیولې او د غراز د طالبانو یو زندان هم مات کړي چې زیات شمیر افغان سرتيري ورڅخه آزاد کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاره څنګه دی ویلي. دا په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې هم په دغه سیمه کې بهرنی ځواکونو پر هغه اټی چاپا وهلیوه کوم چې وسلې او تاریخ پکښې کې پلورل کېده او سوځلې و. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زموږ کله ازادي راډیو نه اوري عوام اوریدل چې د اورزګان سیمې چارواکي وایي د ولایت په ترینکوټ کې د زورواکو او غیر مسوله وسلوالو پر ضد عملیات بریالي روان دي او چې بیرته ورشو د خپلواکۍ د بیرته ګټلو نه نوي مې کلیزې په ویاړ جوړ شوی مراسمو ته په کندوز کې هم دا مراسم د دولتي چارواکو، دولتي شورا غړو، مدني فعالانو، قومي مشرانو او غنو او ولسی وګړو په ګډون نمانځل شوی دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیمه نور حال راکوي.
په کندوز کې د هیواد خپلواکۍ نه نوي مکلیزه په شاندارو مراسمو کې ونمانځل شو. د هیواد خپلواکۍ ورځ نن یکشنبه په کندوز کې د خلکو په پراخ ګډون په ولولو او د خوښۍ په ډکه فضا کې ونمانځل شو. په دغه ولایت کې د خپلواکۍ په مناسبت په جوړ شوي جشن کې د دولتي ادارو چارواکو، د ولایتي شورا غړو، فرهنګیانو، مدني فعالانو، ځوانانو او عامو خلکو ګډون کړی و. د ولایت مقام په جوړ شوې غونډه کې د کندوز دیوالي مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیګی وویل چې نه نوي کال وړاندې غازی امان الله خان په همدې ورځ له انګریزانو څخه ازادي واخیسته او افغانانو ته نوي هلي ورکړې.
ازادي او استقلال یکی است، محبتای بزرگ الهی است او ملت ها به اثر قربانی های
ازادي او خپلواکي د لوی څښتن تعالی یو ستر نعمت دی او زموږ ولس دغه نعمت د قربانی په ورکولو سره لاس سره وړي او یقینا چې د خپلواکي د ترلاسه کولو په لار کې زموږ زرګونو تنو هیوادوالو خپلې وینې توی کړې دي او دا ډیر د خوښۍ ځای دی چې موږ نن دغه ورځ نمانځو. نوموړي په دې اساسو شرایطو کې پر ملي یووالي ټینګار وکړ او زیاته کړه چې تیرو وختونو ته په کتو سره د هیواد د ټولو تاریخي بریا او راز د افغانانو په ملي یووالي کې نغښتی و. په دې مراسمو کې ګڼو قومي مشرانو هم ګډون کړی و او د افغانانو سرښندنې وستایلې او هغوی د افغانستان اصلي ازادي غوښتونکي وبلل. د کندوز یو تن ځوان قومي مشر عزیز الله امیری د دې ولایت پر میشتو ولسونو غږ وکړ چې لا په خپل منځ کې ملي یووالی ټینګ کړي او د خپلو نیکونو په شان د هیواد د ودانولو لپاره په ګډه کار وکړي.
زه د افغانستان ټول ملي امنیت ته او څوک چې په دغه امنیت کې رول لري، پولیس، اردوی ملي، ملي امنیت، داسې زموږ نور مختلف ارګانونه، د ټولو ته د دغه ورځې مبارکي وایم. دا ډیره مهمه ورځ ده او موږ ډیر ټول افغانان چې د دغه خاورې تابعیت ولري دغه ټولو ته د دغه ورځې مبارکي وایم. دا ډیره مهمه ورځ ده.
لدې سره سم د کندز یو شمیر مدني فعالانو د خپلو خبرو پر مهال وسلوالو طالبانو وغوښتل چې نور له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره د یو ځای شي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال غفران ارمن هم پر خلکو یې غږ وکړ چې د هیواد د ښې راتلونکي په هدف سره یو موټی شي. زموږ ولس هر کال دغه ورځ نمانځي، ځکه دغه ورځ زموږ له لویو ویاړونو څخه ګڼل کیږي او د دغې